افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو د ولسي جرګې انتخابات به د راتلونکي چنګاښ میاشت کې ترسره شي. همدارنګه دا مو اوري چې په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته د ځان وژونکي برید د مړو شمیر له دیرشو پورته شوی دی او طالبانو دا دې برید مسؤلیت اخیسته. نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن په بمی چاودنه کې د وژل سوي شمیر څلور دیرش تل ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن اعلان کړه، او د جرمني د پارلمان ولسي جرګې رای ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت باسي او اردن ته انتقالوي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل سوي شمیر څلور دیرش تل ورسو. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته دولتي کارکونکي وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. په وژل سوي کې ملکیان د کابل بانک څانګې کارکونکي او امنیتي سرتیري شامل دي. د هلمند د والي د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د دې پېښې ډیری قربانیان ښځې او کوچنیان هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د ښاغلي ځواک په وینا په دې پېښه کې لږ تر لږه شپېته کسان ټپیان سوي دي او د تلفاتو شمیر ښایي نور هم زیات سي. د هلمند د والي د ویان په وینا په ټپیانو سوي کې ملکي کسان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا ده. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه سوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هغو نتایجو ته د رسېدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر وویل چې د حکومت پر اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې یې له خطر سره مخامخ وي. دی وایي یو شمیر چې خپلې ګټې په خطر کې ویني ډېری نارې او چیغې هغوی وهي، خو هغه کسان چې په راتلونکي کې ګټې ویني اوسنیو ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړۍ مناظره په داسې حال کې کېږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن اعلان کړه. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره د 1999 کال د سرطان 14 نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړه.
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ویل کېدل چې د ولسي جرګې انتخابات په 1999 کال کې وسی، خو دا بهیر وځنډید. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیره ورځ د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو له ترسره کېدو سره به پر حکومت د خلکو اعتماد زیات سي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په یو اعلامیه کې نن د دې اقدام هرکلی کړی دی او له افغانستان سره خپل ژمنه تکرار کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس په یو څو بهرني خبرونه وړاندې سي. د جرمني د پارلمان ولسي جرګې رای ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. دا وروسته له هغه چې د دواړو ناټو غړیو هیوادونو جرمني او ترکیې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې. د پارلمان وکیلانو د چهارشنبې په ورځ 1416 د 15 په وړاندې رای ورکړې چې د دفاع وزارت د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له مخې یې باید شپږ تورنیډو الوتکې، یوه د تیلو رسولو الوتکه او شاوخوا 270 ځواکونه له انجرلیک هوایي اډې څخه د اردن ازرق هوایي اډې ته انتقال کړي. د اروپای اتحادیه مشران په بروکسل کې په دوه ورځنیو سرمشریزه کې ګډون کوي او د اجنډا په سر کې له اروپای اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. ټاکل سوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن د اوشت هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا به د اروپای اتحادیه هیوادونو د وګړو لپاره په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار کولو د حقونو په اړه موافقه وړاندیز کړي. می به همداراز د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ توسک سره جلا وویني. توسک ویلي دی اوس هم هیله لري چې له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پر مخ لاړه نه سي.
Some of my British friends have even asked me.
ډونالډ توسک وایي زما برتانوي ملګري پوښتنه راڅخه کوي چې آیا د دې پروسې د پر شاتګ امکان سته او آیا زه فکر کوم چې مذاکرات داسې نتیجه ورکولای سي چې برتانیه په اروپایي اتحادیه کې پاتې سي. ما دوی ته وویل چې اروپایي اتحادیه پر هیلو جوړه سوې وه او دا د هیلې له امکانه وتلې ښکارېدې. نو څوک خبر، تاسو ښایي ما یو هیله لرونکی سړی وبولئ، خو زه یوازې نه یم. د برتانیې او اروپایي اتحادیه مشرانو له دغه اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو خبرې روان اونۍ پیل کړې او ټاکل سوی د برتانیې بل دغه بلاک څخه د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې ووځي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له اساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې به د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته ځان وژونکي برید د مړو شمیر له دیر شو اوښتی. په دې اړه به له هلمند څخه رپورټ ولرو. ولې پرله پسې کابل بانک په داسې حال کې چې دولتي مامورین پکې تنخواګانې ترلاسه کوي تر بریدونو لاندې راځي، او ولې دولتي چارواکي دا ډول بریدونو چې په یو ځای او یو ډول ترسره کیږي مخنیوي کې پاتې راغلي؟ په دې موضوع د یو امنیتي کارپو سره خبرې لرو. ښاغلی انور سلطانی به راته ووایي چې د دې سی پی خو د مخنیوي لپاره څه اقدامات پکار دي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې کابل او واشنگټن د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې په خپلو لومړیتوبونو کار کوي. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. او د کرکټ له نړۍ به واورئ چې د کرکټ په ډګر کې وروسته له اوږده انتظار افغانان تمه لري چې نن به د دوی ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو، نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو همدارنګه د ولایت وبخې د ولسوالیو د شوراګانو همدارنګه د ولسی جرګې انتخابات به د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي. د دې کمیسیون رئیس په کابل کې بي خبري غونډې ته ویل د انتخاباتو لپاره د دوی لخوا بشپړ تیاریان نیول شوی دی. په اړه یې له کابل نور تفصیل له خان محمد سین ناورو.
د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د خلکو، سیاستوالو، کارپوهانو او د ملي شورا د غړو له اوږده انتظار وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ مازیګر په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي.
د سرطان شپاړسمه نیټه د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به سرته رسیږي.
خاغلی احمد زی وویل د انتخاباتو له قانون سره سم د انتخاباتو لپاره ظرفیتونه لوړ شوي، تخنیکی امکانات برابر او د دولت او مرستندوی هیوادونو څخه د مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. د هم وویل دغه انتخابات په تر ډېره ځایه د برېښنایي سیستم په ذریعه په شفافه توګه ترسره شي. د هم وویل هیڅ لاس وهونکي او زورواکي ته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو بهیر د قانونو په ګټه ګډوډ کړي. دا په داس حال کې ده چې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخابات باید د 1394 لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو د ناامنیو او د بودیجې د نشتوالي له امله دغه انتخابات شاوخوا دوه کاله وځنډېدل. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو بنسټونه وایي دغه انتخابات په هغه مهال په ټاکلي وخت ترسره کیدلی شي چې د انتخاباتو د قانون سره سم د انتخاباتو ټولې اړتیاوې پوره شوې وي. د افغانستان د انتخاباتو د سار د بنسټ رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی که تاریخ را مشخص کردن، حالی هم شرطی است که آیا بریازمی تاریخ
اوس یې نیټه ځانګړې کړه. اوس هم دا شرط شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت په مرسته رڼا کړنلاره لري، له دې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتو ته پروګرام لري او پلي کولی شي، او که یوازې یوه نیټه اعلان کړه او خلک پرې بوخته وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندوی دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیې کې راغلي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په افغانستان کې د یونما دفتر ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته د ځانوشون کې برید د مړو شمیر لا ډیر شو اوخته. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلې. برید په داسې مهال شوی چې دولتي مامورین د بانک مخې ته د تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د پیښې تازه حال مې څو شېبې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس تایی وپوښت.
دغه پیښې چې نن غرمه مهال کابل بانک د مرکزي څانګې مخې ته د سکګاسا په منځ کې رامنځته شول، تازه وسلوالو طالبانو ته په غاړه اخیستې ده. وویل چې دا یو ځانمرګی برید و او لسګونو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله راولې ده. اما اوس تازه ارقام چې موږ د والي د ویان نه اخیستي دي، عمر ځواک وایي چې په دې پیښه کې د مړو شمېره د وژل شوو کسانو شمېره 34 څخه تللې ده، او په عینیال کې د ټپیانو شمېره تر 6 لږ لوړه ده. د نیر ځینې روغتونې د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د یو شمېر هغوی چې لاسونه پښې کته شوي دي وضعیت ښه نه دی، خاص د دغه ټپیانو چې هغوی په ناس کې پارچې خوري دي. ویل کېږي دا برید په هغه سرتیرو ته وویل چې دوی کابل بانک ته د خپلو ماشینو د اخیستلو لپاره د بېلابېلو سیمو نه د بېلابېلو هغه کمربندونو نه استفاده کړې وه. د هلمند والي وان عمر ځواک په دغه تلفاتو کې ملکي کسانو یاد کړه. ما اوس یې دا دقیقه کړې نه ده چې په وژل شوو کې څومره ملکیان څومره نظامیان دي، او هم چې نن په ټپیانو کې څومره نظامیان او څومره ملکیان دي.
بلخوا د هلمند والی له دفتره یوه خبر شوی خبر پاڼه وایي چې د هلمند والی د دې برید پاړه د څېړنو امر کړی دی. همدارنګه ویل کېږي برید داسې مهال شوی چې دولتي مامورینو خپلې تنخواګانې اخیستلې، په ځانګړې توګه امنیتي مامورین. دا لومړی ځل نه دی چې په امنیتي مامورینو باندې په داسې حال کې برید کېږي چې د نوي کابل بانک له څانګو نه تنخواګانې ترلاسه کوي. تر دې مخکې هم د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې کابل بانک پر څانګو په ورته توګه مرګونې بریدونه شوي او دا پیښه په وار وار تکرار شوې. ولې افغان چارواکي د کابل بانک پر څانګو د پرله پسې بریدونو هغه هم په داسې وخت کې چې مامورین تنخواګانې اخلي په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مې دا پوښتنه د پوځي چارو له کارپوه محمد انور سلطانی نه وکړه.
اداره نشته دی، ضبط او رب نشته دی، پوښتنه نشته دی، پلان د ورځې یا د جمعې او د میاشتې نشته دی. هغه کسان په داسې وړو مقرر دي چې هغه پر واضطو راغلي وي، هغه نه تعلیم وتربیه نظامي لري نه سیاسي پوهه لري. ننګرهار کې دغه یو لوې وکړه، بل لوې وکړه، دا په کونړ کې دا لو وشو، دا په دغه کې په ګرځېد او په دغه کې لوګر کې دا لو وشو، دا په کابل کې وشو، دا وسته په هلمند لو دا اخرنی او یا ورنی لو نه دی. اصلا نظام په خوله کې اوبه دي.
سلطانی صاحب، دا راته ووایا چې که چارواکي مقرر شي د دغه سې پیښو په وړاندې څه کولی شي، یعنی څنګه یې مخه نیولی شي؟
هغه امنیتي پلان ساحات جوړوي او دغه تعمیرونه په دغه سړک په غاړه کورونه کښي، هغه دپاره لومړی قرول، دویم قرول، درېیم قرول دا ایجادېږي، او پرسونل چې تنخوا اخلي هغه په داخل ده یو قلا یو تعمیر کې پرسونل، یو د سړک سر په داخلک را وسري، سړک په سر باندې دا ماشینه دا ولایت په قرارګاه کې دا د قومندانۍ په قرارګاه کې دا د اردوګانو په قرارګاه کې د هغې په ماحول کې د امنیتي ټور لاندې وشي سړک شرط د وضو غوندې راولي قطار برابرې شپږ اووه سوه هغې دپاره مفته مالۍ ده.
تاسو فکر کوئ چې د ماشینو توزیع بل ډول کیدلی شي د خصوصا امنیتي ادارو ته؟ ځکه چې اوس خو دا نوی سیستم دی، باید د بانکونو له لارې خلک خپلې پیسې ترلاسه کړي. فکر کوئ چې نورې لارې هم شته دی چې په هغې باندې په مسؤونه توګه امنیتي مامورینو ته او د دولت نورو مامورینو ته معاش توزیع شي میاشتنی؟
د ملکی مامورین د پاره د بانک څانګه په ولایت کې جوړه شي او د ولایت په کارولو پیردار مکلفیت لري چې د بانک پیردار ته څنګه دا اجرات وکړي. اصلا دا د پلان حکومت دی لوم کونډ نو دا د ولس مرګ د ښکار له غړې چرګان وایي. اصلا باید دا په نظامي کشنو کې او په د ولایت په چوکات کې ملکي ادارې مسؤول دی چې مامور ورشي خپل کار هلته یوسي او تلاشي وشي، امنیت یې ونیول شي. بیا مشکل نه سره د سړک په سر باندې لوبه ده او حکومت په دې خاطر باندې دا ارزښت نه لري چې د دې لپاره خپل امکانات برابر دي. د ولس په مړ کېږي اوس دا فقط یو پاتیا ده، یو لک افغانۍ هغه دغله ورکړه زخمي ده او پانزو زره شهید له ورکړه. خدای فامان ان لله و انا الیه راجعون وایي. اصلا دا شلمه پېښه په افغانستان کې ځانمرګو تروریستانو د ملت په دې پاول باندې
په مشخصه توګه د تاسو فکر باندې مسؤل څوک دی په دغه سی ډول پیښو کې، په ځانګړي توګه دغه د کابل بانک په بریدونو کې مسؤل ادارې څوک دی؟
مسؤل ادارې د ټول لپاره امنیتي ارګانونه د پولیسو دغه مامورین هلته ولاړ دي توجیب د مسؤلیت او مکلفیت له مخې. بانک والا خپل مامورین نیول دي هغه هم څلور سنکي دغه مدیران د بانکونو دا باید محاکمې سکته شي او د پولیسو او استخباراتو شبکې چې د دغه منطقي مسؤلیت لري دې باید تل شي چې د خلکو زامنو په قتلولو او په دغه کې دې خپله مستقیما شریک دي. ځکه یوه واقع نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي. دا د زما د عمره سره سم او میراث چې غم په خاندا کې تېرومه دا د عمره سره سم غم دی. صبا او زما اداره لمده کړنه ده د فلانه اداره دغه حال دي.
محمد انور سلطانی د پوزي او امنیتي چارو کارپو چې تاسو سره د کابل بانک په بیلابیلو څنګه او لاغي ډلینن په هلمند کې د نوي کابل بانک پر څنګه د بریدونو پاړه او په دې برخه کې د حکومت او حکومتي چارواکو د پاتې راتګ پاړه د سرګندونې اوریدي. سموخه غلا ساده رادیو نه اوري.
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې کابل او واشنگتن د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې په خپلو لومړیتوبونو کار کوي. د دې دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته ویل د دې هدف لپاره د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په نوو همکاریو غږېدل چې امنیت ښه، حکومتوالي، اقتصادي مسایل او نور پکې شامل دي. په اړه یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې لیوه میاشتې رئیسې د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو اندېښنې ډېر شوې، افغان لوری وایي چې واشنگتن په هر ډول شرایطو کې د افغانستان تر څنګ د ودرېدو ډاډ ورکړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماسټر د چهارشنبې په ورځ افغان سیال محمد انیف اتمر ته د دې ډاډ تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو همکاریو د پیلېدو هم ویلي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغو همکاریو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا همکاري د امنیتي او ستراتیژي تړونونو په چوکاټ کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاري وي.
دواړه هیوادونه د امنیتي او ستراتیژیک تړونونو په چوکاټ کې ځینې لومړیتوبونه لري چې په هغې باندې به بحث کېږي. امریکا د متحده ایالاتو دلچسپي د افغانستان د امنیت، ښې حکومتدارۍ، د اداري فساد سره د مبارزې، سولې او د اقتصادي ودې په برخه کې د دوی د توجه را جلبول دي. او همداسې دواړه هیوادونه په دې برخو کې د یو لنډ نورو توافقاتو او پرمختګونو دپاره خپل لومړیتوبونه باندې بحث او خبرې کوي.
هغه وایي د افغانستان د امنیت شورا سلاکار او د امریکایي سیال د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه وغږېدل چې د لومړیتوبونو په پوره کېدو دا ډول بحثونه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. له دې وړاندې په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته د غبرګولې د میاشتې په 14 نېټه هم مک ماسټر له افغان چارواکو سره په خبرو کې د امریکا د ملګرتیا پر ژمنتیا ټینګار کړی و. د پوځي چارو کارپوه باری آرز وایي د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو پاملرنه ډېره شوې او د ټرمپ اداره د ځینو اصلاحاتو په لټه کې ده.
یقینا چې د افغانستان هغه امنیتي تړون چې د امریکا سره یې لري تر اوسه پورې داسې برېښي لکه هغه چې په یو طاق کې شول سوی هیڅ د هغه سره کوم د هغه پر بنیاد اجراات نه دي شوي. اوس د امریکا ادارې وغوښتل چې هغه د سره څخه تر بررسي لاندې ونیسي او په هغه چوکاټ کې د افغانستان سره شاید مؤثرې نورې همکاري
د د په باور کابل او واشنگتن تر اوسه د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو څخه هیڅ ډول استفاده نه ده کړې. خو دا صحیح کاری چې پراتلونکي کور څخه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مخکې مو په تیرو خبرونو کې د کابل د وروستیو مظاهرو او په دې مظاهرو کې د اخوډب او مرګ ژوب لپاره ریپورټونه درلودل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن خیمې د ټولولو پر مهال چې کومو کسانو تاوتریخوالي ته لمن وهلې په اړه یې څېړنې روان دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر د حکم په اساس یو باصلاحیته هیئت ټاکل شوی چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. په دې اړه نور تفصیل واصل وسال وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن د خیمې د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي د عاملونو د پیژندلو په اړه د لوی سرنوالۍ ملي امنیت او پولیسو لخوا څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د پیښې عاملین که هر څوک وي هغه که د امنیتي ځواکونو له منځه وي او که د اعتراض کوونکو له قانوني چلند سره به مخ شي.
هیڅوک استثنا نه دي. که دغه شخص د امنیتي ځواکونو په منځ کې وي او یا هم د اعتراض کوونکو له منځه، موږ یې په شدت سره په اړه پلټنې کوو او په تیرو دوه ورځو کې سناسه معلومات موږ ترلاسه کړي او کله چې دغه څېړنې بشپړې شي له تاسو او هیوادوالو سره به یې شریکې کړو.
ښاغلي دانش دغشان وویل چې امنیتي ځواکونو د امنیت شورا له پرېکړې او امر وروسته د تحسن خیمې د لرې کولو لپاره اقدام وکړ او د ده په خبره امنیتي ځواکونو هیڅ ډول وسله له ځانه سره نه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له یادې پیښې وروسته په یوه غونډه کې ویلي چې پولیس د اعتراض کوونکو په وړاندې د غیر قانوني اقداماتو اجازه نه لري. ښاغلي عبدالله ویلي چې د تحسن په خیمه کې رامنځته شوې پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د پولیسو اعتراض کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د اعجاز الحق په نوم د یو کس وژل کېدل تاییدوي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي.
تصادف او که په یو الهام، دا هغه پوښتنې وي چې د برتانیا ملکې الیزابت د خپلې خولۍ د رنګ په جوړښت سره د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ترمنځ راپورته کړي. هغې د پارلمان د پرانیستې په مراسمو کې داسې خولۍ پر سر کړې وه چې تر ډیره د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته وه. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د بریتانیا ملکه الیزابت د چهارشنبه په ورځ چې د هغې و د پارلمان غونډه پرانستله د وینا پر مهال داسې خولۍ پر سر کړې وه چې رنګ یې د اروپایي ټولنې بیرغ ته ډېر ورته و. په هغه بحث کې چې د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه بحث کاوه، ملکه الیزابت د رسمي وینا پر مهال یوه آبي رنګه شپو پر سر و چې په آبي قوسي ګلانو تزئین سوی او د هر ګل په منځ کې یو ژړ ستوری ښکارېده. دا ډیزاین تر ډېره د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته دی چې شین رنګ لري او ژر رنګ ستوري په دایروي شکل ورباندې ډیزاین سوي دي. همدې مسلې د ټولنیزو رسنیو پام ځانته واړوه او لیکنې ورباندې وسوې. ډیلی میل ورځپاڼې پر ټویټر لیکلي چې ملکې د بریکزټ د پلان په اړه داسې مهال خبرې کړې چې د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته خولۍ پر سر وه. ځینو پر ټویټر داسې انځور جوړ کړی و چې یوه برخه یې د ملکې الیزابت خولۍ او نیمه بله برخه یې د اروپایي ټولنې له بیرغ څخه جوړه وه. ځینې داسې فکر کوي چې شاید دا د ملکې له لورې یو قصدي کار و او په دې توګه یې پیغام رسوي. د برېټانیا ملکه د هغه هېواد د مشرې په توګه په سیاسي مسایلو کې د عام دریځ نیولو څخه ډډه کوي. د برېټانیا چاپ د سن انځوریز ورځپاڼې تیر کال ادعا کړې چې ملکه الیزابت د برېکزټ ملاتړ کوي. دا خبره په رسمي ډول رد شوه او په اړه یې د رسنیو د څار ادارې ته شکایت وسو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده. د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده.
دوستانو ستاسو له پیغامونو مو یو پیغام خپور کړلی شو. د وخت کمی له کبله به ستاسو نور ګڼ راغلي پیغامونه زموږ په نورو خپرونو کې واورئ. د کرکټ په ډګر کې وروسته له اوږده انتظاره افغانان تمه لري چې نن به د دوی ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. احمد شیبرو په دې اړه تفصیل.
د کرکټ نړیواله شورا نن په لندن کې غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې افغانستان او آیرلند ته د ټیسټ کرکټ لوبو امتیاز ور په برخه شي. نږدې دوه لسیزې مخکې بنګلاديش ته دا ویاړ ور په برخه شوی وو. له هغه وروسته کومه بله ملي لوبډله د ټیسټ لوبو وړ نه ده بلل شوې. د کرکټ د نړیوالې شورا اجرایي رئیس ډیوډ ریچارډسن تر غونډې مخکې وویل چې افغانستان او آیرلند دواړه پیاوړي لوبډلې دي او د دواړو هیوادونو درخواستونه لیدل شوي دي چې مثبت ټکي زیات ښکاري. افغانستان وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې آیرلند ته په انټر کانټینټل کپ څلور ورځنۍ لوبې کې ماتې ورکړه، هیله یې پیدا شوه چې د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وخت د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کرکټ نړیوال شورا ته د بشپړ غړیتوب یا د دایمي غړیتوب د دریځ لپاره وختلیک ولیږه.
د کرکټ اکثر غړي هیوادونه چې د ټیسټ لوبو امتیاز یې تر اوسه خپل کړی دی هغه ملي لوبډلې دي چې یو وخت د برېټانیا تر استعمار لاندې وو. افغانستان بیا د لوی برېټانیا تر واک لاندې نه دی راغلی او له انګریزانو څخه یې کرکټ نه دی زده کړی. افغانانو په اتیایمو او نویمو میلادي لسیزو کې په پاکستان کې له کرکټ سره مینه پیدا شوه او د طالبانو د رژیم تر ماتې راوروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې حتی په نړیوال جام کې ګډون وکړي. روان کال د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی د هند په غوره لیګ لوبو کې ولوبېدل. په دې لیګ کې راشد خان وتوانېده چې په هغو شپږو بالرانو کې حساب شي چې تر نورو یې ډېرې وکټې اخیستې دي. راشد او نبی د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنۍ لوبو کې په لسو شو لوبغاړو کې هم شمیرل شوي دي. تر اوسه دا ګرانه ده چې قضاوت وشي چې افغان لوبغاړي به په ټیسټ لوبو کې څرنګه لوبي شي. پخوا چې بنګلاديش ته دغه ویاړ ور په برخه شو نو له غړیتوب څخه لس کاله وروسته وتوانېده چې خپل لومړی ټیسټ میچ وګټي او نیوزیلند له غړیتوبه شپږویشت کاله وروسته په خپل لومړي ټیسټ کې بریالی شو.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعته خبري مجلې د خبري مطالبه برخه پای ته رسیدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله لا پاتې ده. مخکې له دې چې ستار فروخ سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په موخه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه یو بل پروګرام ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. روژه د الله جل جلاله په مبارک میاشت کې هغه میاشت چې الله جل جلاله فرمایي چې الصوم لی وانا اجزا به. روژه خو د سیمه میاشت چې د برکت میاشت او بیا خصوصا په دې کې روژې نیول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي حدیث قدسی دی چې روژه چې د اغاز ما د پاره د بدلای زور کوم ځکه پروژه کې ریان راځي څوک چې روژه ونسی. نو مطلب دا دی چې د خپل کول شي چې د روژه وخوري خو چې یو د چې د نیولې د تر ماشام پرې د دې مطلب دا دی چې د الله د خوف بیرې څخه نیولې ده. او بل مسله دا ده چې په دې کې نفلی عبادت ثواب الله جل جلاله فرض برابر ثواب ورکي او یو فرض په او یو فرض باندې بدلیږي. په دغه میاشت کې الله جل جلاله شپه د لیلۃ القدر پیدا کړی دی چې هغه د یوې شپې ثواب د زرو میاشتو د ثوابو سره برابر دی. پر هر روژه مات باندې الله جل جلاله لس لک انسانان د جهنم څخه خلاصي. نو او په دغه شپه باندې په دغه روژه کې هر شپه کې الله جل جلاله راځي بلاکې په تشریف راوړي سمای دنیا ته او الله جل جلاله دا اعلان کوي یو منادي وي اواز کوي چې د الله جل خپل اواز اعلان دی بلا کیفه چې په دغه شپه کې څوک د اواز کوي چې څوک څه چې ما څخه کم شي وغواړي یعنی که څوک د ګناه او مغفرت غواړي بخښنه غواړي هغه بخښنه زور ته کوم او دغه رقم کچیر د دشمن په مقابل کې زما څخه نصرت او مدد غواړي زه نصرت او مدد کوم او دغه رقم که په دغه شپه کې څوک زما څخه د درست طلب وکي د هغه شان موافق به الله وي زه روزي هم ورکم. او بل دا دی چې رسول الله سلام فرمایي چې تاسې په دغه شپه په دغه روژه کې چې یو خاص لس ورځې اخري ورځ دي چې هغه دغه په اصطلاح باندې د جهنم څخه د اور ازادي هم ده. اولې لس شپې رحمت او دومې لس شپې بیا د مغفرت او اخري لس شپې د جهنم څخه د اور ازادي ده. دغه شپو کې بیا یو خاص شپې لس شپې دي چې هغه د اعتکاف لپاره ځانګړي